خبره گنجانی ده. سلام صالح، صبح بخیر.
وعلیکم السلام امید، مرزبان تاسی ستړي مسي اوریدونکو ته از مال خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. اور چې یو برتانوي محکمه پرون د هغې ویډیو د اواز د خبرېدو حکم ورکړ چې د سوي اداله مخې د یو برتانوي عسكر لخوا د یو وسلول افغان د وژلو په جریان کې ثبت شوی. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې خبرونه. افغان حکومت پام کې لري په را روان ژمي کې د خلکو د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه رانیسي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو هیئت په کونړ کې دی څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. او د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام نن هم خبري دوام کوي. افغان حکومت پلان کې لري چې پر روان ژمي کې د خلکو د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه وپیری. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د وزارت معین مزمل شنواری وایي ټاکل شوی ده چې په دې مقصد له روسیې څخه 1 میلیون ټن پټرول او ډیزل په بیه واخیستل سي څو په ژمي کې د سونګ موادو د بیو د لوړېدو مخنیوی وسي. د یوې روسي چارواکو سره د تفاهم په صورت کې به له هغې هېواده د تیلو د پیرودلو اوږدمهالې موافقه هم لاسلیک سي. ښاغلي شنواری همداراز د هغو افغان سوداګرو د ستونزو مسله هم رابرسېره کړې چې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سرحد د لارې له روسیې څخه مالونه واردوي، خو ده ویلي چې کابل او تاشکند به په نږدې راتلونکي کې د سوداګرۍ او ترانزیت یوه موافقه هم لاسلیک کړي چې له مخې به افغان سوداګرو توانیږي په اسانه شرایطو او اداري مراحلو سره خپل صادراتي اقلام د ازبکستان د قلمرو د لارې انتقال کړي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو هیئت په کونړ کې د څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست، سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون د هیئت تېره ورځ د کونړ په عمومي محبس کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې یې واورېدې. د پلاوی مشر د کورنیو چارو وزارت استازي پوهان سید نور الله ځل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځینو هغو مواردو یادونه وکړه چې قانون پکې تر پښو لاندې سوی.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نو، او هغه ته په دې یو کال یعنی یو نوی کال کې درې تخفیف ورکول شوې دي، او دا موضوع څارمواسته بزن سره یاداس کړه، او په دې باره کې به مرجع مربوطه ته وایي چې یو هیئت راولېږي چې دا وضع ټوله د سر تر پایه وڅېړل شي.
د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې بندیان شکایت کوي چې حق یې خوړل کیږي، دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي، او حتی په ځینو مواردو کې د حبس تر ټاکلې مودې زیات وخت په بند کې تیروي. پوهان ځل وایي دوی د ولسمشر حمید کرزی له فرمان سره سم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د زندانیانو ستونزې څېړي. نن جمعه د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمیدو لپاره خبرې دوام کوي. ایران او شپږ جمع یو ډله چې امریکا، روسیا، فرانسا، بریتانیا، چین او جرمني پکې شامل دي په ژنیو کې خبرې کوي. امریکایي چارواکي وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د مهال د منځني ختیځ په سفر دی نن به په دې خبرو کې برخه واخلي. سپینی مانی پرون وویل که چیرې تهران د خپل اټومي پروګرام د پرمختګ د مخنیوي پر لار په څرګنده ګامونه واخلي، شپږ نړیوال قدرتونه دې ته تیار دي چې پر ایران ځینې بندیزونه نرم کړي. دا خبره د سپینی مانی ویان جی کارنی وکړه.
This would stop Iran's nuclear program from advancing.
دا په یو لسیزه کې د لومړي ځل لپاره د ایران اټومي پروګرام له پرمختګ څخه راوګرځوي. بدل کې د 15 جمع یو ډلې اندیشنو ته د رسیدګي لپاره د واقعي او اثبات وړ اقداماتو په صورت کې به دغه ډله په لومړي ګام کې پر محدود هدفمن او د بدلون وړ تسکین او حل لارې باندې غور وکړي، خو چې زموږ د اساسي بندیزونو هسته زیانمنه نه کړي. د اساسي بندیزونو به تر هغو لګیدل وي چې نهایي هر اړخیزه موافقه نوي سوي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې حل کړي. کارني زیاته کړه کیرن انکار وکړ زیات بندیزونه به ورباندې ولګول سي او نور مجازات به هم ورباندې تحمیل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې دغه خبره تکرار کړه. په عراق کې پروند تشدد پیښو لشت تلره دیش کسان ووجل. چرواکی وایي په یو پیښه کې نونه سرتیری پر یو پوځي مرکز په غبرګو موټر بم حملو کې ووجل سول. د چارواکو په وینا د برید پرون وخت هغه وخت وسو چې دوه تنه ځنوجون کې د پلازمین بغداد په شمال کې په ترمیه شرګوټی کې لخپل موټر سره چې په چاودونکو موادو بار و دی پوزی اډې ته ننوتل او هلته ځانونه ولوزول. په دې پیښه کې نونه سرتیری وژل سوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي. پولیس وایي لومړی برید کوونکي دویم ته لاره پاکه کړه څو ځان د پوزی اډې زړه ته ورسوي او هلته ځان ولوزوي. په عراق کې د تشدد پیښې وروسته له هغې زیاتې سوې چې امنیتي ځواکونو په تېرې اپریل میاشت کې د سني اعتراض کوونکو پر کمپ خونړی یرغل وکړ. له دې مخکې د عراق په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو په حملو کې چې ډېره برخه یې ځنوژونکې وې یوولس کسان ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې روسیې ته امر وکړ چې د ازبکستان حکومت په غلطه د یوه ازبک تبعه د سپرولو په خاطر هغه ته څلوېښت زره یورو تاوان ورکړي. د ازبکستان یو تبعه اسمتجان ایرماکوف چې په 2009 میلادي کال کې روسیې ته تښتېدلی و او هلته یې سیاسي پناه غوښتې وه ازبکستان ته له سپرولو وروسته سمدستي ونیول سو. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې په حکم کې راغلي چې روسي چارواکي د شکنجې او بد چلند څرګند او حقیقي خطر په وړاندې د یوه پناه غوښتونکي په ساتنه او دفاع کې پاتې راغلي. ایرماکوف په ازبکستان کې د اساسي قانون او نظم په له منځه وړلو تورن پیژندل سوی خو نوموړی دا تورونه ردوي. د اوکراین د پارلمان غړي وایي د اروپایي ټولنې استازو دوی ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې که کیف غواړي د روانې میاشتې په پای کې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو موافقه لاسلیک کړي نو باید هغه لایحه چې پخوانی صدراعظم زنداني یولیا تیموشینکو ته په جرمني کې د علاج لپاره اجازه ورکوي تصویب کړي. د اوکراین د پارلمان مرستیال مشر روسلان کوشولینسکی وایي د پولینډ پخوانی ولسمشر الکساندر کواسنیوسکی او د اروپایي پارلمان پخوانی مشر پات کاکس تیره ورځ د اوکراین د پارلمان غړو ته د ضربل اجل وټاکه. د اوکراین په پارلمان کې د هغه قانون په اړه بحث روان دی چې په بهر کې د بندیانو علاج ته اجازه ورکوي. میرمن تیمشونکو له دولتي صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې په تور چې لویدیز وایي سیاسي انګیزه لري تیر کال په اوه کاله بند محکومه سوه. نموړی د ملا ناروغي لري. اوکراین لیوال دی چې د روانې میاشتې په اته ویشتمه او نه ویشتمه د ختیځ د شراکت په سرمشریزه کې له اروپایي ټولنې سره د ګډون مهمه موافقه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتو د پخواني قراردادي ادوارد سنوډن لخوا د جاسوسۍ د طریقو له افشا وروسته بحثونه تاوده دي. د بریتانیا د استخباراتي ادارو مشرانو پرون د لومړي ځل لپاره د پارلمان د غړو په وړاندې ښکاره څرګندونې وکړې. پرون د بریتانیا د کورنیو استخباراتو یا ام پنځلس او د بهرنیو استخباراتو ام شپاړس ادارو مشرانو اندریو پارکر او جان سایورس د برېښنایي څارنې د ایجنسی یا جی سی ایچ کیو ادارې له مشر یاین لوبان سره یوځای د پارلمان د استخباراتي او امنیتي کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. پارکر د بریتانیا د استخباراتي ادارو د کار دفاع وکړه. وی ویل دا ادارې د خلکو ازادۍ نه زیانمنوي بلکې دفاع کوي. ساویرز وویل چې د ادوارد سنوډن لخوا د پټو استخباراتي اسناد افشا کولو د بریتانیا له دښمنانو سره مرسته وکړه او لوبن دا تورونه رد کړل چې ګڼي د دې ادارې یا جی سی ایچ کیو اکثر کورونی ایمیلونه او ټلیفوني مکالمې په پټه کتلې او اوریدلې دي. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې شوې. په راپورونو کې راځي یوې بریتانوي محکمې پرون د هغې ویډیو د اواز د خپرېدو حکم ورکړ چې د سوې ادعا له مخې د یوه بریتانوي عسکر لخوا د یوه وسلوال افغان د وژلو په جریان کې ثبت سوې. په کابل کې د استرالیا سفیر وایي افغان وسلوال اوس که د سولې د بهیر سره ملګري کېږي دا یې خپله خوښه ده. د افغانستان لومړنۍ ښځینه ویاند مړه سوه. د هغې همکاران څه خاطرې ورڅخه لري؟
ډیره زیاته خوښېده. د دې غږ مې خوښېده چې دا ماشوم هم د دې غږ مې اورېده او د دې غږ زه تشویق کړم چې زه راډیو او تلویزیون ته پخه کېږم.
افغانستان د ارتیا وړ سوانګ مواد له روسیې څخه رانیسي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. یو کلی زر ژغونه ډراما او ورپسې بحث چې د انتخاباتو په اړه دی د دې خبرونې په دویمه نیمه کې واورئ. نا نن جمعه ده لړم یعقرب ولسمه د نومبر اتمه یوه برتنوي محکمه پرون د هغې ویډیو د اواز د خبرېدو حکم ورکړ چې د سوي اداله مخې د یوه برتنوي عسکر لخوا د یوه وسلول افغان د وجلو په جریان کې ثبت سوي. دا پیښه نږدې دوه کاله مخکې سوي خو دوسیه یې اوس رابرسېره سوي او درې پوځیان چې د ای بی سي په مستعارو نومونه معرفي سوي پکې تورن پیژندل سوي. احمد تکل او نور جزئیات.
د برتانیا د سمندري قواو درې پوځیان چې د ای بی او سی په مستعارو نومونو معرفي شوي د 2011 کال په سپتمبر میاشت کې د یو افغان وسلوال په وژنه تورن پیژندل شوي. د دې ویډیوي تصاویرو لمخې تورن سرتیری دا وسلوال هغه مهال مومي چې د یو اپاچه هلیکوپټر له حمله وروسته په سخت ټپي حالت کې پروت دی. دا تصویر چې د ډزو اوازونه او ورسره د نامعلومو وسلوالو چیغې پکې اوریدل کیږي د یو برتنوي عسکر په پوځي خولۍ کې د ځای پر ځای شوی کمرې په وسیله اخیستل شوی. په ویډیو کې چې شپږ دقیقې او څلورویشت ثانیې ده له ډزو وروسته د ای په نوم د معرفي شوي سرتیري غږ اوریدل کیږي چې سپکې سپورې وایي، وروسته د مړي د لرې کولو غوښتنه کوي او بیا وایي ما همدا شېبه د ژنیو له کنوانسیون څخه سرغړونه وکړه. د ای په نوم معرفي شوی عسکر تورن دی چې پر دې وسلوالې له نږدې پر ټټر ډزې کړي او بی او سی تورن دی چې له ای سره یې همکاري کړې، هغه یې هڅولی او په دې وژنه کې یې مرسته ورسره کړې. په ویډیو کې د هلیکوپټر له حمله وروسته برتنوي سرتیری خودل کیږي چې د رسیدلو فصلونو په منځ کې څار کوي. ای او سی دا ټپي وسلوال مومي، بی ته هم غږ کوي، بیا یې د یو ځنګل منځ ته کش کوي او پر ځمکه یې غورځوي. ای پښتنه کوي کوم څوک غواړي چې له دې احمق سره لومړنۍ مرسته وکړي؟ بی ځواب ورکوي نه، سی وایي که غواړی په یوه مرمۍ به یې پر ککره وولو. تورن سرتیری وایي چې دوی بې ګناه دي. ای محکمې ته ویلي د فکر کاوه چې وسلوال مړ دی او دی له ډېره قهره د هغه پر مړي ډزې کوي. د دې سرتیرو قضیه په یو پوځي محکمه کې روانه ده. په تیرو دوو اونیو کې قضایي پلاوی د اسنادو له څېړنې وروسته پرون په دې اړه خپل حکم صادر کړ. قاضي جف بلاکټ حکم وکړ چې ویډیوي تصاویر او ورسره اواز دې نه خپرېږي ځکه چې د په وینا ښایي له دې ویډیو تروریستان د تبلیغاتو په مقصد کار واخلي، که څه هم ده د دې ویډیو د ځینو بې اوازه برخو د خپراوي اجازه ورکړه.
په افغانستان کې د استرالیا سفیر وایي چې په دې هیواد کې د سولې مسله اوس په وسلوالو طالبانو پورې اړه لري چې غاړه ورته کښېږدي. جان فلیپ وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت د سولې خبرو ته آماده دی او شایي راتلونکی حکومت یې هم همدا پالیسي غوره کړي. ښاغلی فلیپ همدغه راز ویلي دي چې هیواد یې غواړي له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې 400 عسکر ولري، خو لومړی باید په دې اړه افغان حکومت خپله موافقه وښيي. احمد زبیر جمن ورسره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د افغان ځوکونو وړتیاوې څنګه ارزوي.
What I see particularly as an Australian
په مشخصه توګه هغه څه چې زه یې د یو استرالیایي په توګه ویلې شم او په روزګان کې زموږ سرتیرو راته ویلې دي، هغه دا دي چې تیر کال افغان ځواکونه ډیر ښه وو. دوی تیر پوره کال له مخالفینو سره په جګړه کې د عملیاتو رهبری او مسؤلیت په غاړه درلود. دوی ډیر ښه کار وکړ. دښمنانو دا پسرلی او روزګان ته ډیر زیات ځواکونه داخل کړي وو، خو افغان ځواکونو یې ښه مقابله وکړه او هغوی یې پرې نه ښودل چې کومه سیمه ونیسي.
موږ د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه راپورونه لرو. سږ کال هم په سلګونو کسان وژل شوي دي. دې تلفاتو ته په کتو سره تاسو له 2014 کال نه وروسته د افغان ځواکونو وضعیت ته اندېښمن نه یاستئ؟
I agree it's a worrying thing.
دا یو د اندېښنې وړ مسله ده. ما په دې اړه د دفاع له وزیر سره خبرې وکړې. تیره اونۍ چې زموږ د دفاع وزیر دلته راغلی و، په دې اړه یې له افغان چارواکو سره خبرې درلودې. دا مسله نه شي کېدای چې په دوامداره توګه ادامه پیدا کړي، خو هغه څه چې د ډېرې پاملرنې وړ دي هغه دا دي چې افغان امنیتي ځواکونه ډېر ښه جنګېدلي او ښه ځلېدلي دي. خو په مجموع کې باید د افغان ځواکونو په تلفاتو غور وشي. ایساف او د دفاع وزارت په دې اړه له نږدې کار کوي.
څه فکر کوئ دې ته ضرورت نه ده چې افغان ځواکونو ته په دې برخه کې پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړل شي؟
موږ د چاودنو د مخنیوي په اړه د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه کې ډیر څه کړي دي. موږ په جدیت کار کوو چې افغان ځواکونو ته په دې برخه کې وسایل او تجهیزات هم برابر شي. زه موافق یم چې دا یو ډیره کلیدي مسله ده.
استرالیا په افغانستان کې څومره عسکر لري او له 2014 کال نه وروسته به څومره پریږدي؟
اوس موږ په افغانستان کې ټول 1200 عسکر لرو. موږ خپل حکومت ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې په 2015 او له هغې وروسته تر 400 پورې عسکر پاتې کړي، خو اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي آیا له دې وړاندیز سره موافقه کوي او کنه.
افغان حکومت او نړیوال ټولنې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي. تاسو دا هڅې څنګه ارزوئ؟
د سولې خبرې ډېره سخته پروسه ده، دا ورو او اوږده پروسه ده چې کله کله به شاتګ هم ولري. دا هغه څه دي چې موږ یې په افغانستان کې وینو. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت حق لري چې دا پروسه پر مخ بوزي. موږ د سولې له عالي شورا سره په دې اړه بحثونه درلودل. تاسو باید دا پروسه وساتئ، دا یوه سخته ورو او اوږده پروسه ده. موږ دا پروسې په نورو هیوادونو کې هم لیدلی دي. موږ د افغانستان حکومت هڅو چې دې پروسې ته دوام ورکړي.
تاسو په افغانستان کې د روانې جګړې اصلي عوامل څه بولئ؟ دلته ولې جګړې دوام وکړ؟
زه د طالبانو او یا د هغوی د تمویل د سرچینو په اړه ماهر نه یم. په امنیتي ارګانونو کې ډېر کسان شته چې په دې اړه پوهیږي، خو هغه څه چې زه پرې پوهیږم هغه دا دی چې هغه کسان چې دلته جنګیږي غلطه لارښوونه ورته شوې ده. ستا د پوښتنې په ځواب کې دا هم ویلی شم، هر چېرته چې بغاوت وي هغوی ته له نظامي لارې ماتې نشي ورکول کېدی، په وژنو نشي ختمېدی. دې کار په هیڅ هیواد کې نتیجه نه ده ورکړې. تاسو باید دواړه لارې پر مخ بوزئ، هم پوځي لاره او هم داسې ملکي اداره رامنځته کړئ او خلکو ته وښایئ چې تاسو ښه خدمات وړاندې کوئ. تاسو باید خلکو ته لا ښه عدالت وړاندې کړئ، لا ښه تعلیمي او روغتیایي خدمات وړاندې کړئ.
د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په تیرو لسو کلونو کې دې هدف ته ونه رسېدله، نو څنګه کېدای شي له 2014 کال نه وروسته ورسیږي؟
د طالبانو د قوت یوه منبع دا ده چې دوی فکر کوي د دوی جنګ د بهرنیانو پر ضد دی، خو لکه څرنګه چې ولسمشر کرزي ویلي له 2014 کال نه وروسته د دوی دا دلیل هم له منځه ځي. دوی به بیا له خپلو افغانانو سره جنګ کوي، نو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو ته د جګړې د دوام دلیل هم له منځه ځي.
اوس افغانستان له یو سخت حالت سره مخ دی، له یوې خوا بهرني ځواکونه وځي او له بلې خوا د وسلوالو فعالیتونو مخ په زیاتېدو دي. آیا فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې سوله او ثبات راشي؟
هو، دا کېدای شي. افغانستان ته به ستونزمنه وي چې د بغاوت ستونزې ته له حل پرته اوږدمهالې سولې او ثبات ته ځان ورسوي، او دا کار د خبرو او روغې جوړې له لارې ممکن دی. اوسنی حکومت وایي چې خبرو ته چمتو دي. فکر کوم چې راتلونکی حکومت به هم له مخالفینو سره مذاکراتو ته آمده وي. نو اوس دا خبره په طالبانو پورې اړه لري، او موږ هیله من یو چې طالبان په صادقانه توګه راشي او په دې هیواد کې د سولې په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د استرالیا سفیر جان فلیپو چې د ازادي رادیو پښتنې ځوابولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو هیئت روسیې ته ولاړ سي او د تیلو د پیرودلو یو مهم قرارداد حتی لاسلیک کړي. د افغانستان حکومت او خصوصي شرکتونو په تیرو دریو کلونو کې وروسته دی چې کابل او مسکو په خپلو کې د تیلو او انرژي په برخو کې د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د هر کال په تیرېدو سره له روسیې څخه په زیاته اندازه سونګ مواد په بیه اخیستي دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
افغان حکومت په پام کې لري چې پر روان ژمي کې د خلکو د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه وپیری. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت موین مزمل شینواری وایي ټاکل شوی ده چې په دې مقصد له روسیې څخه 1,000,000 ټنه پټرول او ډیزل وپیرودل شي، څو په ژمي کې د سونګ موادو د بایو د لوړېدو مخنیوی وشي. ښاغلی شینواری د روسیې غاک نشراتي مؤسسې ته ویلي د سړو د موسم له رارسېدو سره په افغانستان کې د پټرول، ګاز او ډیزل بیې ناڅاپه لوړېږي. د زیاتوی په بازار کې د بایو د انډول د ساتنې لپاره ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی مسکو ته سفر وکړي او د 1,000,000 ټنه سونګ موادو د پیرودلو تړون له روسي چارواکو سره لاسلیک کړي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت موین وایي له روسي چارواکو سره د تفاهم په صورت کې له روسي څخه د تیلو د پیرودلو اوږدمهاله موافقه هم ښایي لاسلیک شي. شینواری همدارس د هغو شکایتونو په اړه هم خبرې وکړې چې افغان سوداګر د افغانستان او ازبکستان د ګډ سرحد لاره د روسي موادو په واردولو کې ورسره مخامخ دي. د ایوی د افغانستان کارګو یا مال تجارت د وګړي موډل لپاره د ازبکستان او افغانستان په سرحد کې پاتې کیږي. مزمل شینواری زیاتوي د ازبکستان لزینو مؤسسو سره د افغان سوداګرو تخنیکی او اداري ستونزې اوس حل شوي. نو موړی افغان مقام زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت یو موافقه هم لاسلیک شي چې لمخه به افغانستان په دی وټوانیږي چې خپل صادراتي اقلام د ازبکستان د قلمرو لارې په اسانه شرایطو او پړاوونو سره انتقال کړي. افغانستان او روسیه په 2011 کال کې د تیلو او انرژي په سکتور کې د همکاري او تفاهم لاسلیک کړ. د دې سند لمخې د افغانستان خصوصي او دولتي شرکتونو په 2011 کال کې د غاز پروم نفت له کمپنۍ څخه 600,000 ټنه نفتي محصولات پیرودل او په 2012 کال کې دا اندازه 800,000 ټنه ته ورسیده. خو دا ښکاري چې نوې معامله ساري نه لري.
تاسی ازادي رادیو ته ورجه استاوسم احمد شبر نړیوال ورسپونه ته کتنه کوي.
نیویارک خبرونه په خپل تازه غنې کې د افغانستان د بیلا بیلو دورو عکسونه خبره کړې دي. د شوروي اتحاد د اسکرو لري خل وخت رانیولې بیا په کابل کې د مجاهدینو د خپل منځي چکړو او راورسته د امریکایي پوځیانو دغه خبرونه لیکي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له سباندې ویلې سيزي جګړې ورسره له افغانستانه وتلو ته تیارای نيسي، په اساني سره دا جګړه چې له څول سيزو راهیسې پیل شوې ده هېره دای شي. خبرونه بیا تیری زمانی ته اشاره کوي. بیا ولیکي چې د 1990 کال لومړی شپې ورځې وي چې د شوروي اتحاد د 80,000 کسیس پوځ لومړی ډلې له شوروي اتحاد د افغانستان لورته داخله شوې او ظاهرا د دې ماموریت لپاره د عسكر مارل شوې وو چې خپل سرکښ کاونډي په آراموي. تر دې وروسته کله هم په افغانستان کې د جګړې د اور لمبې غلې نه شوې. شوروي ځواکونه په 1990 کال کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. بیا په 2000 لومړی کال کې امریکایانو افغانستان ته مخه کړه. پر دې جګړې 50 کاله واوښتل او په دې کلونو کې افغانستان ته خبريالان، ډیپلوماټان او د مرستندوی ټولنو کارګران لاړل او راغلل. رابرټ نیکلسبرګ یو له هغو فوټو ژورنالیستانو دی چې د 1988 کال په جنوري کې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی و څو د ټایم خبرونې لپاره د شوروي د اشغال پر پیښو راپورونه چمتو کړي. دغه خبريال له دې نیټې وروسته بیا بیا افغانستان ته ولاړ او عکسونه یې واخیستل. روانه اونۍ وی خبرونی د نیکلسبرګ د غاکسونه خبره کړل. د غاکسونه د نیویارکر خبرونی په وینا لکه یو متحرک کتاب دغه هیواد اوسنی تاریخ ته ګرځنده کتنه کوي. د نیکلسبرګ له نظره په افغانستان کې بدلونونه په خپل حال دي. په یو عکس کې چې د 1988 کال په میاشت کې اخیستل شوی له افغانستان تلونکی روسي عسكر ښکاري چې پر خپل زغروال ګاډی ناستی او د یو افغان پوځي لاس خوځوي. په بل عکس کې په بګرام کې امریکایي پوځیان ښکاري او د 1990 کال په می کې بیا جلال الدین حقانی د نیکلسبرګ کمرې ته ځیر شوی. خو حقانی بیا د شوروي سرسخت مخالف او د امریکا استخباراتو او القاعده ته نږدې و. د لویدیز یو بل خبرونه فارن پالیسی په خپل تازه غنې کې بیا لیکي پاکستان او سعودي عربستان د امریکا له سی آی ای سره یو ځای پاتیا یم لسیز کې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد ورسل او د هغو ملاتړ وکړ. د دې کار واقف تر اوسه افغانان او نړیواله ټولنه زغمي ځکه چې افغان تنظیمونو د وخت شوروي پلوري رژیم وپرځاوه خو په خپلې حکومت جوړ نه کړای شو او په نتیجه کې د فارن پالیسی په وینا په افغانستان کې سخت دریزی وده وکړه تر دې چې ځینې مجاهدین له القاعده سره ملګري شول او د وسلو خولې د خپلو پخوانیو متحدانو لور ته واړوله.
د افغانستان د رادیو لمړنی شیزینه ویاند د چهارشنبه په ورځ له هوا د ډیر لري د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه. میرمن لطیفه کبیر سراج نه یوازې لمړنی نتاقه و بلکې د شوزو د فعالیتونو د تیاتر او ننداري په غوړولو کې هم مهم رول درلودلې دی. اسمت سروند د هغې پر ژوند رپورت برابر کړی.
د افغانستان د رادیو لمړنی شیزینه ویاندی میرمن لطیفه کبیر سراج د نیوی کلونو په عمر ساور کړه. میرمن سراج نه یوازې لمړنۍ ښځه وه چې په چادرۍ کې راډیو ته لاړه بلکې په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ یو فعال هم وه. لطیفه کبیر سراج د امیر شهید یا حبیب الله خان د زوی سردار عنایت الله خان مشر لور وه. عنایت الله خان د الله حضرت غازی امان الله خان مشر ورور وه. عنایت الله خان د امان الله خان د حکومت له پرزیدو وروسته د درو ورځو لپاره حکومت په لاس کې درلود. خو له درو ورځو وروسته د لطیفې سراج په شمول د کورنۍ له ټولو غړو سره هند ته لاړ. له هغه ځایه عراق او له عراق د ایران د پاچا په بلنه تهران ته لاړل. لطیفې سراج لومړنی ښوونځی په ایران کې ولوست. د اعلی حضرت ظاهر شاه بابا په پاچاهی او د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې د عنایت الله خان کورنۍ له ایران په داسې حال کې افغانستان ته وبلل شو چې په خپل عنایت الله خان هملته وفات شوی و. لطیفې سراج په پیل کې د دری تاریخ او جغرافیه د شون کې په توګه په ملالۍ لیسه کې درس ورکاو. ورسره په یو وخت په میرمن یا مستورات روختون کې نرسانو ته لیک لوست شوه. دې د معلمۍ ترڅنګ د ښځو د حقونو او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو لپاره کار کوو. لطیفې سراج او خورې زینب په افغانستان کې د تیاتر او نندارې په برخه کې هم هڅې وکړې او په ګډه د زینب نندارې بنسټ کېښود. مېرمن سراج په داسې وخت کې د رادیو نه تعقیب پیل کړ چې ډیرو لږو افغان ښځو لیک لوست کولای شوی. په لومړیو کې به د رادیوي خپرونې په کور کې ثبتولې او بیا به په رادیو کې خپرېدې. وروسته به مېرمن سراج په خپل رادیو ته تله او مستقیما به یې مطالب لوستل. مېرمن سراج وروسته وروسته ګڼو نورو نجونو او ښځو ته الهام بخښونکې شوه او ډیرو د دې په پل کې شوت. سهیلا از غری چې د افغانستان په رادیو کې مېرمن سراج له نږدې لیدلې د هغې په اړه وایي:
د هغې غږ تل پاتې دی او د هغې فعالیتونه او کارونه په افغانستان کې د ښځو د نهضت لپاره نه هېریدونکي دي. لطیفه کبیر سراج، زما ډېره زیاته خوښي ده د دې غږ مې خوښي ده زه چې لا ماشومم د دې غږ به مې اورېده او د دې غږ زه تشویق کړم چې زه راډیو او تلویزیون ته پکې کېږدم. خو له بده مرغه کله چې زه راغلم نو د خپل فعالیت په راډیو او تلویزیون کې پای ته رسولی و. خو یو بله نیکمرغي را په برخه شوه، هغه دا چې کله د ښځو نړیواله ورځ شوه او په دې مناسبت یوه ځانګړې خپرونه ونیول شوه او له غوره ښځو څخه هیله وشوه چې په خپرونه کې ګډون وکړي او دوی ته بلنه ورکړل شوه. د هغو په ډله کې مېرمن لطیفه کبیر سراج هم شامله وه او دغه خبرونه چې ما او محترمې شفیقی حبیبی مختبی ولا دا هم را سره و.
مېرمن سراج ته د وخت اطلاعاتو کلتور د مستقل ریاست مشر او مشهور لیکوال عبدالرؤف بینوال لوري څو ستاینلیکونه ورکړل شول. په 1950 لمریز کال چې د پخوانی شوروي اتحاد سرو لشکرو پر افغانستان یرغل وکړ، مېرمن سراج یو وار بیا له هېواده مهاجره شوه. څه موده یې په پاکستان کې تیر کړ او له هغه ځایه امریکا ته لاړه. دې په امریکا ژغ کې د ویاندې او ژورنالیستي په توګه لس کاله کار وکړ.
ستاسو له پیغامونو نه
کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نه تاسو زحمت درکوم چې ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې دغه پیغام به ضرور نشو کړی. د کندوز ولایت نه بلکې د مور او پلار ولایت د څلور ورځې کېږي چې دغه رزره باندې سید نه نه درېم ورځ خیر یو ورځ پروژه نه شوله. زموږ برکونه کته دی په لار کې دغه یخچالو ولا ګرځوي د چاردرې د بازار نه نیولې د چاردرې د پله پورې. ولې دا اسلام د دا یهودو حکومت د دا مسلمان حکومت د اسرائیلو حکومت د پیسو په خاطر دغه نن درې مسله رمه ده چې برق مونه دلیدلې. ای موږ مسلمان یو، خدای نه پیدا کړی.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام و چې په وار وارې د بیا خبرېدو غوښتنه له ازادي رادیو څخه کړې و. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 20 دقیقې سوې. کله انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدلی شئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د بلوچستان یو سنی وسلول ډلې د یو ایرانی مدافع وکیل د وژلو مسولیت منلې ده. د جایش العدل په نامه د بلوچ وسلول د غډلې په خپل وی پانی کې ویلي چې دغه وکیل وژل د ایران لخوا د اکتوبر پر 16 د شپږو سوزندني بلوچستان د اعدامولو غاچ دی. د ایران په سیسن بلوچستان ولایت کې د تاریخوالي د تازه صفې په اړه د ازادي رادیو د خبر مرکز څنګه یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې له رضوان مراد څخه اوري.
د بلوچستان یوې سنی وسلوالې ډلې چې ځان جیش العدل یادوي د یوې ایرانی مدافع وکیل د وژلو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې مدافع وکیل موسی نوري د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان پولې تنګ دی په زابل سیمه کې د روغتون مخ ته له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وشل شوی دی. جیش العدل په خپل ویبپاڼه ویلي دا ایرانی چارواکی د هغو 16 زنداني بلوچستانو د اعدام په عکس العمل کې وژلې چې ایران د اکتوبر په 16 نیټه په دار وځړول. دغه ډلې ویلي وشل شوي د زاهدان مدافع وکیل موسی نوري سلګونه بیګنا بلوچ ځوانان په مرګ محکوم کړي وو. ایرانی چارواکو تیر اکتوبر میاشت 16 زنداني بلوچستان یو ورځ روس له هغې اعدام کړل چې له پاکستان سره پر پوله 14 سرتیري د وسلوالو په یو برید کې وشل شول. د جیش العدل په نامه د غسونی وسلوالې ډلې د دغو ایرانی سرحدي ساتونکو د وشلو مسؤلیت هم منلی او وایي چې دا وژنې په ایران او سوریه کې د ایران د حکومت لخوا د سنیانو د ډلیزې وژنې په انتقام کې کړې ده. د سیستان بلوچستان ولایت اوسیدونکي وای حکومت د دوی پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. په برتانیا کې د بلوچستان د سیړونو د مرکز مشر عبدالستار دوشوکی ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایران حکومتي ادارې او وسلوالې ډلې د تاوتریخوالي پورې سیلړې کې په لاس لرلو تور نکړي.
هم از طرف مقامات امنیتی
دی وای په دې سیمه کې امنیتی استخباراتي او قضایي چارواکي په دې باور دي چې د ټوپک په زور کولای شي په سیستان بلوچستان کې امنیت ټینګ کړي. بل لور ته بیا سخت دریځ ډلې دي چې د تاوتریخوالي هرکلی کوي او باور لري چې له دې لارې خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. سیستان بلوچستان ولایت چې اکثره اوسیدونکي غریب دي او د ایران له نادارو سیمو څخه شمیرل کیږي، له افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق یو مهمه لار هم ګڼل کیږي. څېړونکی عبدالستار دوشکی د جیش العدل وسلوالې ډلې په اړه وایي دا د جندالله ډلې له پاتې شونو څخه ده او له هغو تکتیکونو کار اخلي چې جندالله د ایران د حکومت پر ضد کارول.
یو کلی زر رغونه ډرامه او ورپسې د انتخاباتو په اړه بحث د ازادي راډیو د امدې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت په پام کې لري چې پر روان ژمي کې د خلکو د اړتیا وړ سون مواد له روسیې څخه رانیسي. دا افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو پلاوی په کونړ ولایت کې دی څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. نن جمعه د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمیدو لپاره خبرې دوام کوي. په عراق کې پرون د تشدد پیښو لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې روسیې ته امر وکړ چې د ازبکستان حکومت ته په غلطه د یوه ازبک تبعه د سپارلو په خاطر هغه ته 40 یورو تاوان ورکړي. د اوکراین د پارلمان غړي وایي د اروپایي ټولنې استازو دوی ته یو اونۍ وخت ورکړ چې که کیف غواړي د رواني میاشتې په پای کې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو موافقه لاسلیک کړي، نو باید هغه لایحه چې پخوانی صدر اعظم زنداني یولیا تیموشینکو ته په جرمني کې د علاج اجازه ورکوي تصویب کړي. په اصل کې چې د امریکا د استخباراتو د پخوانی قراردادي ادوارد سنودن لخوا د جاسوسۍ د طریقو له افشا وروسته بحثونه تاوده دي. د بریتانیا د استخباراتي ادارو مشرانو پرون د لومړي ځل لپاره د پارلمان د غوړو په وړاندې ښکاره څرګندونه وکړه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. مخکې تر دې چې د دې اونۍ د ډرامې پر موضوع باندې بحث واوري، دغه ډرامه به واورو.
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې خزی د زرلخت په کور کې د سوازده کړي په مخره ټولې شوې وي، او همدارنګه مو اوریدل چې د دواړو کلو د فوټبال ټیمونو غوښتل سره یو ځای شي او د فوټبال یو مکمل ټیم جوړ کړي، نو ځکه یې بحث کوو چې څوک د ټیم مشر شي. راځي په دې برخه کې وورو چې د دواړو کلو ځوانان څه پلانونه لري او څرنګه د یو مشترک ټیم مشر ټاکي.
او رسته خبره داده چې تاسو خپل شاهدان چې پلوبه کې هیڅوک نشی رانه مخ کې کیدای. زما خبر خلاص شوې. تاسو کوم پښتنه لری؟
غلی شي چې اوس د نسیم د ټیم خبر او پلانونه واورو.
غواک شي چې ذوالفقار خبرې کوي.
ورونو زموږ ملګرو زده فوټبال ټیم مشرۍ ته ټاکلای. ما د ماجرات په دوران کې د فوټبال لوبه ډیره کړې ده، جایزې مې مخیستې، او څو وخت مخکې مې په کلي کې دکان درلوده. کله چې په کلي کې د ځوانانو منځ کې کومه ستونزه پیدا کیږي ټولو غږ تر ما پورې وي.
ملګرو خبرې نورې نه اوږدو.
ذوالفقار وروره خیر وسي، دا کومې خبرې چې دې وکړې ټولې ښې وي،
خو یو څه درنه پاتې شول چې ودې نه وایل.
د زده کړې په اړه دې څه ونه وایل؟
ته لسم ټولګي پورې مکتب ویلی.
ژوندی اوسې ذوالفقاره. خ ملګرو د دواړو لورې خبرې خو مو اورېدې.
زه دې پدما شنور به نوزو.
چیرته ځې خدای داده؟ اصلي کار پاتې ده.
هو خ څه فکر کوې چې رای به څنګه ورکو؟
ای های چې خدای داد نه وي، زه دې پدما شتاسې به وبو یوس. خو پچه به پرې واچو.
دا ښه کار دی، خو په خپل ځای کې که اوس په پچه باندې کس وټاکو هسې نه چې له وچ سره لانده وسوځي. ګورئ ټول به یوه یوه سپینه پاڼه راواخلو، چاته چې رای ورکو دا هغه نوم به پکې ولیکو.
ښه نو بیا به پې څه وکړو؟
بیا به د رای شمیرلو لپاره له دواړو ټیمونو نه یو یو صادق کس وټاکو.
ها خدای دادا زما د کتابچې نه یو څو پاڼې وشکوه او ټولو ته یو یو وویشه.
راکه کتابچه دې.
میرات پان دشی اوی دا بسوک وی گل پری خوم دا اوس لاڑا چوکی موری زیم زر لخت خدای درا والا لوری ډیر می یادې دلې تراش چخکل دکم څنګه ای لوری
موری دلاس خو درا ک چخکل کم جارو دی کول
او لوری دا منای خو می هیڅ نه خو کیږي بس وچه پانی دی چار خواته پرتی وی لوری مدرګ راځه چې کوټې ته ځو
نه موری کوټې ته نه زم هم دی پیتاوی ته کینو موری ګلپری نه کاری چیرته ده
د ګلپری ستونه خوګې ده لوری ا دې جان ته مې ورولې ګله چې ستونه ورته جګي
وې مورې دا خو به ستونه ښه نشي بدتر بشي هغه ورځ راډیو کې یو ډاکټر ویل چې ځینې ښځې ناولې ګوتې د ماشومانو یا لوی بني ادم ستونې ته دننه کوي وایي چې ستونه جګوو همدا دی چې ستونه میکروبکی یي او په بدو اوړي
نو څه وکړو ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب یو بل څه وویل
څه یې وویل لورې
ویلې چې یوه پیاله ایښودل اوبو ته دومره مالګه ور واچوي چې اوبه لږ تروی شي بیا ستونی پې کلي غرغره کوي درد تر ډېره ښه کیږي ځکه چې میکروبی وژني
دا خو ډېر اسانه کار دی مالګه اوبه خو پار کور کې پیدا کیږي
وې مورې دومره خبرې مې وکړې چې خپله خبره رانه هېره شوه
څه خبره ده لورې خیریت خو به وي
هو به خیری نشته پکې مورې هغه ورځ مو د انتخاباتو په اړه خبرې کولې او شفقم ډېره نازېدله چې کار تخلم او رای ورکوم
لورې خدای دې ښه کړي
امين نن یا سبا به لاړ شو کارتونه به واخلو چې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړو
د څه کارتونه او چیرته
د انتخاباتو د کارت اخیستلو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته
لورې دا زما او ستا کار نه دی په لوی لاس ځان ته غم مه جوړوه ښځې څه کوي هغه دی د کلي ټولو نارینهوو د رای کارتونه اخیستې
مور جانې خو ښځې باید واخلي
لورې زه به دا درسره ومنم کارت به م واخلو خو که په دې خبره اکرم خان خبر شي نو بیا
نسیما ته یو ځل بیا وشمیره تیر وتلی بی
یاره ما خو دوه ځله وشمیرلې
جمیله په دې ولاکه شل کې ته یې په خپله یو ځل وشماره
زه تاسو ته سم بې صده ښکارم در وایخله که تاسو یې ولس کړه زه یې نه هغه
ته یې راکړه ماته
یو دوه درې
اوهو دا خو روغتیا مې یوه پاڼه زیاته ده
هلکان یولس او د رایې پاڼې دولس
وی زما مو په ډیره منډه پښې راوږدې کړې دایم چای خدای دادا دا رنګونه مو ولې داسې خړ پړ نیولي څه خبره ده
جانه د کسانو د شمیر نه یوه رایه زیاته ده ځکه ټول خپه دي چې دا غلطي به چا کړې وي
بس همدا یوه رایه زیاته ده
احمده دې کې د خندا خبره لکه مرسوه
خندم ځکه چې دا ګل ما کرلی
څه احمده دا څه او ته باو ته وایې
ما کوم بد نیت نه درلوده ما د خپل ورور په ځای باندې رای اچولې ده
ګوره دا سم کار نه دی یو کس د بل کس په ځای رای نه ورکوي الکانو دا ټاکنې منه چې باندې پریکړه وکړو
نه نه
دا وړی نه شړ کیږي نه مونږ
خنو راځي چې وبله لاره ونیسو
ما فکر کړای دا دی تیاری پیالې شته هر کاندید ته به یو پیاله ورکړو او هغه به شاته ونیسي هر کس به د خپل خوښې وړ کاندید پیالې ته صرف یوه شګه ورچوي خو د شګې غږ به اورېدل کیږي د رای ورکوونکی باید ونه پیژندل شي خبرې به هم نه کوي
پیالې خو حاضرې دي
دا یې هم وړې وړې تیږې در واخله
ذوالفقاره ولی جانه راشئ دلته کینئ ها دا پیالې واخلئ په دواړو لاسونو یې تر شا ونیسئ
لومړی ته ورشه آفرین ولکه تا ته وایم اوس ته ورشه
تم ورشه زه ورشه تم ورشه زه همداسې یو بل پسې ورځئ نسیمه ما و تا خو وار تیر که بس یو دوه کسه پاتې دي اسلمه ولې ناستې ځه که نه دایندې ادا که
خدای داد ته ماتلی یم بس دا دی لاړم
راځئ راځئ د رښتیا میدان ته ووتو
داسې مسا بنده کړې وه لکه مړی زړه دې بدمشه ما ویل چې ذوالفقار پوه نه شي چې ما ولې جان ته رایه ورکړه
جمیله د ذوالفقار پیاله ته در واخلی وشمیره او د ولې جان پیاله به زه
ورونو ټول ما او نصیب ته ښه په ځیر ځیر ګورئ دا پیاله د ذوالفقار د رایو ده
یو دو درې څلور پنځه شپږ.
او دان دی ولی جان د پیالې پنځمه او ورسای دانه
زلفکار
مبارک. مبارک
ورونو، اوس موږ ټول یو ټیم شولو، باید یو د بل ملاتړی اوسو. زه ډیر خوښ یم چې زلفقار زموږ د فوټبال ټیم مشر شو. چکچکې ورته ووهئ.
مبارک څه زما په ناکامي چکچکې کوئ؟ خوښ هم تاسې ملګري زموږ زیات وه، وګټله دوی، دا به د چا کار وي؟
احتیاط چې هر ګوته پرې کوي ځان ته درد لري. دا د اوبو لګولو ستړیا یو خوا ته دی، خو بله خوا.
جمیله و جمیله، په دشنه سر په څه خوړی لګیا؟
بزګر اکا اوس راغی، وایي کار چا وکړه چې خلاصې کړه، ټوله شپه اوبه ما ولګولې. او دی اوس راغی
ځکه شو چې دلته مې پیدا کړې. جمیله
هو، دا خو لکه چې افضل دی.
لکه چې ودې نه پېژندم، افضل یم افضل، د پنتون هم دوره او صنفی دی.
اوهو هو افضل، خدای دې راواله.
جوړ په خیر جمیله؟
څنګه جوړی؟ خی
بس، د الله فضل دی وروره.
زه به مې دا لاسونه په دې ویاله کې ومینځم. چاو ته به دیرې ته لاړ شو؟
نه نه نه، دیرې ته نه ځو، همدې پولې باندې به څو شېبې کینو. بیړه مې ده، ځم ښار ته کار لرم.
خدای دې خیر کړي. ښار ته دې څنګه بیړه ده؟ او په دې بیړه کې دلته څنګه راغلې؟
یوه جلسه ده، هغې ته باید ځان ورسوم. ښه، په اصلي خبره برسم.
یاره، د اصلي خبره لا څه ده؟
جمیله، زموږ ګون ولایتي شورا ته یو کس درولی، ته به زموږ سره په کمپاین کې برخه واخلې. کلیوال به دې وهڅوي چې زموږ کس ته رایه ورکړي.
یاره افضله، زه دې ورخطا کړم چې څه خبره به وي.
زه پوهېدم چې تا ته به اسانه وي، وایي پیریانه ته غزنی څه دی.
دا خبره دې سمه ده چې ګران کار به نه وي، خو دا چې خلکو ته کاندید په ګوته کړم چې ده ته رایه ورکوي، ښه به نه وي.
نه 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 نه، زه دې په مطلب پوه شوم. کوم کس چې موږ انتخاب کړی هغه وړ کس دی او د ټولنې درد به خپل ګڼي.
یو کار کولای شم چې په کلي کې یوازې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین وکم.
جمیله، زما خبره ستا زړه ته نه لویږي.
نه نه، داسې نه ده، خو ښه دا وایي چې څوک دی، څه نومیږي؟
نوم خو اوس نه درته وایم، خو یو کار به وکړو چې وایي کې خدای، ته هم دې جلسې ته راسره لاړ شه، هلته به پوه شي چې څوک دی او څنګه سړی دی. خوښه دې ده؟
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، السلام علیکم. د یو کلی زرغګونو د ډرامې د وشتمې برخې تکرار مو اورید. د معمول په څیر نن هم د ډرامې د موضوع په حق لا چې د انتخاباتي مسایلو په اړه بحث لرو. په دې بحث کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې غړی شاه محمود مل را سره ملمه دی. تاسو هم کولای شئ هم د اوس ټلیفون وکړئ او په بحث کې را سره برخه واخلئ. د استودیو د ټلیفون شمیرې دی 0800 222 555 او 0909-2003-503. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی. مل صاحب، بحث ته خره غلست.
مننه، تشکر تاسو.
قربان په سر کې مل صاحب، که راته وایست د خو او شفاف انتخاباتو تر سره کېدو لپاره باید څه وشي ستاسو نظر، څه په تدبیر باید ونیول شي؟
منظور دې فعلاً
په مجموع کې تر انتخاباتو پورې
ډېر عوامل دي چې د خو شفاف او آزادو انتخاباتو په تر سره کېدو کې نقش لري. خو که تیر سو دا مسائل ته امنیتی لوی مسئله ده، خو دنه به تیر سو هغه مسائل چې مثلا د انتخاباتي نهادو پورې مربوط دي، مدني ټولنو پورې مربوط دي، هغه داره چې زمینه برابره کې ټول افراد ته د آگاهي کچه لوړه بوزي، خلک په دې وپوهوي چې انتخابات څه دي، رای ورکول څه اهمیت لري، د سیاسي نظام انتخاب دوی په ژوند کې څه تاثیرات کولای شي ولري، نور تخنیکی مرستې بدایي چې مثلا د مدني ټولنو طریقه مثلا کلیوالو سیمو ته هم پوهاوی ورکول شي، د مذهبي مشرانو له طریقه دوی ټول ته، او نور تخنیکی مرستې خو بدایي چې مثلا وکولای شي چې هر چیرې چې خلک اوسیږي په عامه منطقه کې دوی ته د رای ورکولو مرکز
یعنی آگاهی اما تکنیکی او لوجستیکی آمادگی
دا به د کمیسیون برخه ده. او بل مسله دا چې د امنیت مسله چې هغه په مجموع کې ټول دولت حکومت وظیفه ده چې اجنډای ورکړي. نو ډېر عوامل دي، خو دا ډېر بحث غواړي، ډېر اوږد بحث نه شي کېدی چې په ډېر لنډ ډول زه پټوم.
بحث ته به دوام ورکوو. په تېره د غیابی رای چې ورکول کیږي په دې موضوع باندې ډېر بحث وکړو. خو اوس نسیم ګل په نوم اوریدونکی لرو له پکتیا څخه، مهرباني وکړئ نسیم ګل وروره.
بلې، نسیم ګل هم له پکتیا څخه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې په ډراما کې مې تاسو یو ریل دی خبرت پړه، یعنی یو کس وختل چې دی یو مشخص کاندید ته هم راتړ وکړي، باید ځوانان ته پوه شي چې موږ تاسو هم راتړ وکړو. اوس او حتی ماشومان ته هم معلومه ده لمر پشان کی چا انسان کی څو نه چا راي ورکوم، یعنی کله او کی هر چي وکي پیسې مصرف کی خو هر څو د دې کی چا راي وکړو او څوک بو دې ور وی چی راتلون کی چې افغانستان لپاره یو څه د واشي.
ډیر مننه نسیم ګل ورور له پکتیا څخه د ډیر نظر او چې د یو کس ته باید راي ورکړی سي چې خه خدمت وکړي سي خه معلوم کسبي نه د کاندانو په اړه کې د موږ بس تر ډیر په دې موضوع باندې نه ده. یو اندېښنه چې په ځینو سیمو کې غیابي راي ورکول دي، په دې اړه یو اندېښنه ست جناب مل صاحب، په تیر په ځینو سیمو کې د خزو په استازي توب راي ورکول کیدی یا داسې راپور نه موږ تر لاسه کړل، دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ګوري، د نور مشکلات تر څنګ په تیر انتخاباتو کې درته یو ستونزه دا و چې خصوصا د ښځو په نمایندګۍ به مثلا نور چا رای ورکول، یا د یو کلی په نمایندګۍ به فقط د کلی مشر به نظر ورکو رای به ورکول، دا غټه ستونزه ده. ګوري، دا اصل پرنسپ د انتخابات نقص دی. اول د افغانستان اساسي قانون نقص ده، هلته په مستقیم شکل باندې توضیح شوي دي چې افغانستان خلک د یو آزادو مستقیم او سري انتخاباتو په وسیله ورکوي. مستقیم په دمانه شخص مستقیما خپل اراده په خپل تمثیلي، بل څوک نسي کوي چې بل شي اراده تمثیل کړي. دا اساسي قانون نقص ده، طبيعت خلقو ته په هواي ورکول سي ساده قانون نقص ده. بل مثلا پرنسپونه دي نړیوال چې په مجموع کې څنګه د انتخاباتو مخلو د آزادو د شفافو د مستقیم انتخاباتو مخلو. انتخاباتو اصلیت هم داده چې هر څوک باید په انفرادي شکل باندې شخصا خپل اراده خپل تمثيل کړي، هیڅ څوک بل نوسی کوي چې بل شپن باندې راي ورکړي. مګر متاسفانه د افغانستان په بازلرو پرتو سیمو کې دا مشکل موجود ده، او دا مشکل هم فرهنګي عوامل لري هم سیاسي عوامل لري. نتنهای خزو په وسیله باندې تاسو فکر وکړئ چې په یو لر پرتو سیمه کې دیو کلی.
نو څنګه چې تاسو اشاره وکړل اته له خزو پرته له خزونه په ځینو سیمو کې لکه په ډراما کې هم یو کلی زر غګونو کې دا موضوع راغلی و چې یو کس راځي او د خپل ورور د انتخاباتو په موضوع کې د فوټبال په اړه رائے ورکوي، یعنی په نارینه کې هم داسته.
یقینا تاسو مثلا د کلی مشران، قومي مشران، مذهبي مشران، دوی ډیر نفوس لري په خپل منطقه کې، په خپل خلکو باندې پروتو سیمو خلک دونه په هنه لري، په هغه باندې تکیه کوي، هغه باندې اعتماد لري، اعتبار لري کې د سیاسي په نمایندګۍ د ټول کارتونو په انتخاباتو کې ته د سیمو چې دی یو کلی په نمایندګۍ کارتون راوړسي ټول په صندوق کې چول سی د سیمه مشکل ستاده.
بیا هم اوریدم کله رو لګرش څخه د هلمند لګرش څخه حبیب الرحمن، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
زه دا په سنورم چې دا توانستای کې وای دا چې انتخابات وسی
دا د رادیو غږم چیټ کوي وروره.
سیدای شاته راي ورکړی سي چې هغه د افغانستان په دې شي زماتو کې او د روان ور سره او شریعي احکام ته مو په شریعي احکام هم په باندې.
ابي برحمان ورځ ما پښتنه له تاسو نه داده چې آیا په تیرو انتخاباتو کې په هلمند کې دسي وسول چې چا د بل چا په استازیتوب راي ورکړي یا د خزو په استازیتوب چا راي ورکړي؟
دا چې ډیر سي دا خو بیا به شمیره دي څه خبر نه دا استاد چا نه تا کلی دی اوس د چمشر ګړل نه یو دا ګرو هلمند یا ولسوالي استاد هم دا په نمندګي تاسو راځو کوم دا بیا به شمیره دي.
ها ها، کور ودان ډیر مننه. کور ودان مل صاحب د ورورم تقریبا دغه یو شکایت وو پاینه حل کې چې نظر درلود نو د انتخاباتو باندې د غیابی رای ورکول یا پاستازي د نور پاستازي تو پرای ورکول یا د خپل کورنۍ پاستازي تو پرای ورکول د څومره بد اغیزه کوي او تاسو په نظر مشروعیت زیان رسی
ممخې درته ویل نه تنها چې د خپل قانون نقص ده بلکې د انتخاباتو هغه نړیوال پرنسپونه چې دي هغه هم تر پښو لاندې کېږي. د انتخاباتو ماهیت هم دا ده چې خلک مستقیم لاړ شي خپل اراده تمثیل کړي. نه تنها دا مشکل چې درته وایم په انتخاباتو کې موجود، نورې ستونزې هم شته چې د افغان په مجموع کې د انتخاباتو مشروعیت باندې تاثیر کوي. خو ګورې ولې موږ داسې نسو کوی چې په بعضې سیمو کې وایو د یو چا په نمایندګي بل څوک رای ورکړي بیخي د انتخابات نفع کړو. انتخابات یو نوې پدیده ده په افغانستان کې، ډېر وخت ته ضرورت لري، ډېر کار ته ضرورت لري، تر خو خلک یې د په ارزښت پوه سي، د رایې په ارزښت پوه سي، انتخاباتو په ارزښت پوه سي. دا ډېر مدت زمان ته ضرورت لري، تعلیم کچه لوړ وځو ته مربوط ده، د فرهنګ باندې فرهنګي چارو طریقه خلکو ته د پوهاوی پکار ده، دولت له طریقه نظارت پکار ده، د کمیسیون لخوا نظارت پکار ده. یعنی هغه کار چې خلک څه کولای سي، هغه کار چې حکومت څه کولای سي. نو متعدد یقینا په انتخاباتو تاثیر کوي، منفي اغیزه کوي، مشروعیت به تر پښو لاندې راولي، تر سوال لاندې راولي. زه په دې برخه کې باید ډېر کار وسي تر خو
د مخنیوي لپاره تر نظارت او څارنې پرته بل لار هم شته.
یقینا د مخنیوي لپاره خپل د انتخاباتو کمیسیون، خپل حکومت دوی کولی سي هغه سایټونه چې مثلا دوی خپل افراد اشخاص استخدامي، هغه باید متحده اوسي، هم د انتخاباتو ته د انتخاباتو ارزښت ته دیموکراسي ته متحده اوسي، او هغه سي افراد اشخاص چې د مغه منطقې نه ونه اوسي، مثلا خپل بی طرفي حفظ کی، وقنه او متحده کارمن پیس کارو کی، که دغه سي افراد دلته اوسي به زه فکر نه کوم غیابي را وڅو ګوم مني. او متاسفانه دا ډېر مشکل کار ده. موږ کمیسیون سره څو بار دا غېدلې دی، وایي چې موږ سر ته سر د افغانستان کې په لسهاو زرو کارمندان لرو، دي ټول نظارت په پرتو سیمو کې دوی ته مسلکي پوهنه ورکول. موږ د مغه محل خلک د افغانستان خلکو نه خبرو.
کور ودان اوریدونکو لرو، عبدالقادر له ننګرهار څخه مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
او جان السلام علیکم، نوم می عبد القادر در انگرا ور سخمړی مې مېلمانه. السلام علیکم او زه درو دین کې ټول سلام علیکم.
وعلیکم السلام. پښتنه په پلان ډول مطرح کړي
پلانډه موضوع پښتنه دا ده چې دا کانسین چې کم ده کنه داخه او د خلک روان دي، چې مثال ستاره چې زبل ته کانسین نو داخه ارسر غون رشوت اخلي، رشوت ده خلی چې دا رشوت ورته جماعت کانسین وکاغه د نور خلکو ټونه رخلي بل ته ورکوي. ته وته چې دا عبد الله ده، ډاکټر عبد الله ده خبر اخلي بل ته چوي دا یو او دغه پښتنه مې ده ارسر خلک په یو ورای باندې ورای چې یو کډنه جوړ کړی دا لاسي کډونه دا ارزه کې جوړې د بوکا سنه چې زما ډاکټر عبد الله ته چې ملت اشرف غنی ته نو دا وای چې دې فاوونی ول شي دې مخه غوونی ول شي دې مل مسه نه پښتنه کوم به دې مخهونی ول شي.
او عبدالقادر یو پښتنه زل تاسو نه کوم، دا سی راپور نه ستا چې پوزینو سیمو کې غیابی رای ورکول کیږي، د خزو پاستازي توب یو کس راځي د خپل کورنۍ د لسو تنو غړو پاستازي توب رای ورکوي. آیا تاسو په سیمه کې دا سپتیر انتخاباته کیو؟
او شته د جنا داسې لنډه درته کو در خوښ کړه چې بای چې تاسو مونږ ته شړې په کې تاسو د کنا افغانستان ته خدمت کوي، داسې کوي بل هغه سره ماغه څنګه هغه سره خپل ورکو او بل داسې خلک چې مثال مخه لنډه ټکو باندې خلاص کړی شي خلک. زه ډاکټر عبد الله ته وټه چې ماته چې ته ماته ډاکټر عبد الله اخلي هغه د ما کاټوري بل ته وټنه چې څه کوي سره کزې وټنه چم دته دغه حالت هم ستای چې دا چې کم کاټ موجود وي باید ما خپل راي وچی
کور ودان. ډیره مننه، ډیره مننه. مل صاحب عبدالقادر لنګرهار څخه د هم تشویش درلود، خو د تشویش تر ډیره د کمپاین په اړه ودی ته هم اشاره وکړه چې هو د نورو پاستازي توب راي پوزینو سیمه کې ورکول کیږي، او یا یو کس د یو چارای اخلي چې هغه ته وایي چې فرانکی ترای ورکو، هدف دا و چې یو کس دوه کارت هم لري او د بل چا هغه کس چې خوخي هغه ته بیا راي ورکي. خو ګومان کوم دا تر ډیره هغه چا پورې مربوط چې خپل راي چ ورکي، نو هغه د خپل خوخي کاندي ترای ورکي. تاسو په دې اړه نظر؟
زه فکر کوم هغه څوک فقط هر څوک حق لري چې یو وارای ورکي، ته په حساب د قانون په حساب یو وارای ورکي، او هر چاته چې خوخي یې غړای ورکي. اما دا چې بل چا په نمایندګي کوي، نو دا ما درته مخکې ویلې، نه تنها چې د قانون نقص ده، د انتخاباتو د پرنسپو نقص ده، او بالاخره اصالت د خپل د انتخاب او د رای هم دا تقاضا نه کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا ستونزه سمه مخکې درته ویلې چې لس کاله کېږي دلته انتخابات تجربه کیږي، او دا ډېر اوږد مزل ده. دا تعلیم کچه لوړوالی، خلکو ته پوهاوی ورکول، اول خدا نه تنها په رایو کې تاسو فکر وکړئ چې په فامیل کې معمولا نر د هغه څوک چې د فامیل مشر وي هغه ډېر نفوس لري د کورنۍ په غوړه باندې، نو چې تسیم چې هغه ونیسي د کورنۍ غړي مقابل کې څه نسي ویلی، نو طبعا وایي چې ما رایه واخله. دا یو غټه ستونزه ده، دا مسله منتها دا د خلکو ستونزه ده. هغه څه چې کمیسیون کولی شي هغه به دی چې داسې کارمندان، متحده کارمنداني په هغه منطقه کې چې دغه مخه ونیسي، مثلا دا په ډېر اسانه کېدای شي چې یو چاته ورور ته یو حق لري رایه د واچو بېرته ولاړ سه، اما نور چاته اجازه نه ورکوو چې رایه ومنو. نو بنان کمیسیون باید مسلکي متحده بې طرفه کارمندان استخدام کړي او یو نو نظارت داخلي نظارت د خپل سایتونه ولري. په دې د دې ترڅنګ د مدني ټولنو وظیفه هم د چیرې چې داسې ستونزې منځته راځي عجله دا واخلي، مستند سازي کړي او گزارش ورکړي کمیسیون چې د مخه ونیول
شي. مننه کور ودان. ګران اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تاسو کولای شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیرې ته واستوي. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 903 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. اوریدونکو لرو شرف الدین له کونار څخه مهرباني وکړي. بله شرف الدین، روډ اورز مغک
اورم او
مهرباني وکړي پښتنه مدلو د پښتنه مطرح کړه.
سلام علیکم اوریدونکو، دا ملمت کوو ته سلام وایم. سلام له بعد تیرو انتخاباتو کې د سیو پیخې اوسې د خلکو په ګډه ګډه هغه راوړو دا کارتون راوړو او دا وکړه دا پښونه ډاکله پټه ډاکله وی وړل او زه په دې ثاني خپل شاهد یم چې دغه دا چې یو ځوان رالو هغه پنځه نمائندګان یې ونیولو تونه ونیولو چې وی وړتي او نو یو کسو نو ټوګرافر ډزې وی یو څو کسان چې په غذر اتل دي اباتو له محدود
ډیره مننه کور ودان شرف الدین له کونړ څخه. د شرف الدین رو اندېښنه دا وه د تیر انتخاباتو ته په توجه چې تیر انتخاباتو کې خلکو کارتونه راوړل او صندوقونه یې ډکول، یعنی تشویش دا و چې دا په راتلونکي کې هم تکرار شي. د دې د مخنیوي لپاره ملسی
یقیناً یقین د تیر انتخاباتو کې دا مسله موجوده وه، همدغه و چې په صلح او زراره او باطل شوي، اما هغه څه چې سند درودو باطل شوي. موږ هم دا داسې ګزارشه ډېر وړاند کمیسیون ته چې په دغه مناطقو کې صندوقونه ډک سوي دي. مکتبه دا گزارشات راغله، مکمل مفصل معلومات چې موږ نظرین را لېږه. دا موږ ور دا ستونزه په دې انتخاباتو کې وي، د سنه څه دا بل له منځه لاړ سي. په دې نه به بعد انتخاباتو کې به شاید تر اندازې دا ستونزه وي تر غوڅه موږ ونه سو کولای. دا دي
پلان ډول مال سي پلان ډول وبخي د مخنیوي لپاره تاسو مخکې ځینې مسایل ته اشاره وکړه. خو انتخاباتو کمیسیون ته څه پکار دي او دغه نهادونه چې سارنه کوي لکه د فیفا تاسو نه هات دین څه بعد وکړي چې لکه اقل دغه فیصدي خو
دغه څه شي چې وس منګ کولای شو. دا به تیسو چې څه چا ونه کړل هغه شي چې وس منګ کولای شو. هغه دار چې خپل د کمیسیون کارمندان باید داسې کارمندان وي چې متحد وي د خپل هغه وظیفې ته هغه مسلک ته هغه څوک چې په سایت کې کار کوي هغه وغواړي چې دغه سهاره او مخه ونیسي په دقیقه توګه کوي سي. مدني ټولنه وظیفه او مسؤلیت دار چې دقیقه نظارت وکړي او هغه شي چې هلته ویني په مستند ډول انتقال کې کمیسیون ته چې دغه مخه ونیول سي. دغه یوازینی حل لار ده چې کمیسیون کولای شي. اما ډیر کارونه نور چې باید دا ترسره شي وي چې د دې مسله مخه نیول شي. امنیت تخنیکی پلاوه متاسفانه نو سل مشکل وختو، نو په دې انتخاباته کې هم دا مسله موجوده وي. نو زه فکر کوم چې نظارت کا چیرې لوړ شي او ډیر عام خلکو تم دا غي ورکړ شي دا کارونه کی خدا ډیر مده زمان غوړي دی نظارت مدني ټولنو کا چیرې لوړ شي او خپل کمیسیون خپل په کارمندانو باندې یو داخلي نظارت ولري په سایتو باندې. ګر چې ډیر مشکل کار ده خو باید اقدامات ترسره شي. زه فکر کوم چې دا په دې انتخاباته کې هم دا مشکل ایجاد شي.
ځین نه هادونه یا مؤسسه یا بنسټونه لکه فیفا تیفا او داسې نور دوی د دغه لپاره ستدابیر نیولې دي. او آیا یو موضوع چې دا چې اوس د رای ورکولو کارتونه ویشل کیږي او په ځینو سیمو کې ډیر خلک نه لري په تیره خزي د لپاره ستاسو نظر څه
ده؟ موږ د لپاره ډیر په خاوي ویلو چې باید لازم اقدامات ونیول شي کمیسیون له خوانه. مثلا سایر ټیمونه جوړ شي لري پروتو کلیو ته مثلا خلک چې رای واخلي. بل امنیتي ستونزه ده چې بعض مناطق مخالفینو د تهدید لاندې دي خلک له ډاره نشي کوي چې کارت واخلي. دا بل مسله ده. ولی هغه تخنیکي اړخ چې د کمیسیون پورې مربوطو هغه دا و چې د مدني ټولنې په همکاري باندې ډېر په خپه باید دوی غټ کمپاین د آګاهي هم خلکو ته وړاندې کړی وي چې دوی تشویق سي راسي رایه ورکړي. مراکز باید داسې مناطق کې چې خلکو ته ډېر قابل لاسرسی وسي خصوصا ښځو ته. بعضې مشکلات په دې نوملیکنې پروسه کې وو چې مثلا ساحه به لرې وي په داسې منطقه کې به مثلا د نوملیکنې مرکز و چې یو
شل کیلومتر 25 کیلومتر باید فاصله را کړو 10 کیلومتر 15 کیلومتر بیا خصوصا پروتو سیمو کې کې کېوال خلق ډېر مشکل ده 10 کیلومتر لار وې او د نوملیکنه کارت واخلې
یو بل پښتنه عمل صاحب کېدای شي بحث هم روان غړو هغه د چې تاسو مخ کې اشاره وکړه د آگاهی عامه یا عامه پوهاوی د پروګرامونو عملی کې دلته څومره ضروری دي په دې خاطر شام خلق کارتونه واخلي او ام په انتخاباتو کې برخه واخلي عوام لکه چې تاسو اشاره وکړه مستقیم رائے ورکړي
دا ډېر اصلا مؤثریت دې چې خلک وکولې په انتخاباتو کې سم وختي هم دغه عامه پوهاوی ده ولی عامه پوهاوی متاسفانه کوم توقع چې مونږ درلودله وګونه ډېر زیات نو
نو تر اوسه پورې هم وخت نه دی تیر کېدای شي وسم دا
وسم کېدای شي ډېر دقیقا وسم کېدای شي په ټولو کانالونو طریقه د رادیو تلویزیون مطبوعات د غونډو له طریقه سیاسي مشران قومي مشران دي له طریقه مثلا تبلیغ وسي چې انتخاباتو کې رایه واخلي غیابي رایه ورنکي تخته‌ونی کې تقلبونی کې خدا به خلکو کاروي چې خلکو تاګمي پوهاوی ورکول کی هغه کار چې کمیسیون کولی شي تخنیکی امادګیګان دي کارمندان تعهد د خپل مسلک
ته کور ودان ډیره من نگران اوریدونکو په انټرنیټ کې هم یو کلی زرغغونه ډراما اوریدلی شي د ازادي رادیو د ویپانی آدرس دی www.azadiradio.com زمونږ د نن ورځې بحث هم دومره وو ګران اوریدونکو ډیره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او